طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د یو لسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو ټول قدرمن محصلین به جوړ یئ او د نن درسي پروګرام لپاره به هم حاضر شوي یئ. ګرانو محصلینو، راځئ د یو لسمې دورې کتابونه مراواخلئ. د خپلو کتابونو شپږ دیرشمه صفحه پیدا کړئ. هیله لرم چې د تیرو درسونو مطالعه به تاسې خپل وخت باندې کړی وي او راتلونکي درسونه به هم په ښه ډول تعقیب کړئ. درنو محصلینو، د کتاب په شپږ دیرشمه صفحه کې د ګیډې د فزیکي معاینې لپاره یوه ډیره مهمه موضوع راپیلیږي. موږ د ګیډې معاینه هغه راپیل کړي د ابډومینل اگزامینیشن. د ګډې د معاینې لپاره مو د څلورو پړاوونو یادونه کړې ده: انسپیکشن، پلپیشن او پرکژن، تر څنګ یې اسکولټیشن. که په پښتو ووایم، د ګډې کتنه چې تر پنځه دیرشمې صفحې پورې د ګډې کتنه موږ تشریح کړه، او له هغې وروسته د ګډې جس کول چې هغه نو په راتلونکو درسونو کې پیلیږي. خو د هغې نه مخکې باید د ګډې د برخو په اړه ښه وپوهیږو. که څه هم د ګډې برخې دا موږ په مخکینیو دورو کې هم ویلي دي، د نهو قانون له مخې د ګډې مختلفې برخې لکه رایټ هایپوکانډریم، لیفټ هایپوکانډریم، اپیګاسټریک، امبیلیکل ریجن، دغه ټولې ساحې مو ښودلې دي. خو اوس لږ څه نه څه ژور پکې غږیږو. ګورئ، دا چې په دوهم قدم کې موږ جس کول زده کوو، د ګیډې جس طریقه زده کوو. نو کله چې موږ د ګیډې جس ترسره کوو، موږ ته خو باید دا معلومه وي چې دغه د ګیډې غړي په کومه ساحه کې واقع دي. فرضاً ینه یا لیور دا په کوم طرف کې واقع دی او څه ډول باید جس شي. تر څنګ یې پانکراس چیرته واقع دی، کوچنی کولمې چیرته واقع دی، میدا چیرته واقع دی. د دې لپاره باید ګیډه په نهو برخو باندې وویشو. د نه قانون له مخې لومړی باید دا نه برخې زده کړو، له هغې وروسته بیا جس زده کیږي. ځکه نو دلته د ګیډې د جس لپاره د نه قانون باید تشریح شي. د کتنې لپاره مو تشریح نه کړ، ځکه هلته یوازې موږ د پوستکي د پاسه یا د ګیډې کوم پوستکی چې دی د هغې د پاسه حالتونه ګورو، د هغې د پاسه حرکات ګورو، د هغې د پاسه ګونځې ګورو، خطونه ګورو. خو دلته نو موږ عملا خپل لسونه را اخلو، د ګیډې مختلفې برخې هغه معاینه کوو د لسونو په ذریعه. پلپیټ کوو یې، پلپیشن. نو اوس تاسې یوه صفحه واړوئ، ګورئ یو څو صفحې واړوئ. زه درته هماغه موضوع ښایم په کوم موضوع کې چې د ګیډې جس شروع کیږي. څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په څلوېښتمه صفحه کې پورتنۍ برخه کې د ګیډې د جس یا معاینې پر مهال د ناروغ وضعیتونه دا ورته تشریح کیږي، او دینه وروسته سمدستي په دوه څلوېښتمه صفحه کې د ګیډې جس کولو پړاوونه، څه ډول ګیډه معاینه کیږي. خرزی بیرته خپل درس ته. د ګیډې د جس یا پلپیشن لپاره باید د ګیډې موقعیتونه په نهو برخو باندې وشل کیږي. ګوره دا به زده کړو، ډیر اسان درس دی، مخکې له مخکې ورسره بلد یې، یوازې لږ څه نسه اضافه تشریح لري. زه مطمئن یم چې د نن ورځې درس به په ټولو درسونو کې ستاسو لپاره اسان درس وي. شپږ دېرشمه صفحه کې د ګیډې فزیکي معاینه یا ابډومینل اگزامینیشن، ګوره موضوع همدغه ده. لاندې لیکل شوی د ګیډې فزیکي معاینه د اکثره ناروغیو په تشخیص کې له موږ سره مرسته کوي. د ګیډې جز تشریح د نه قانون له مخې دلته نو اوس د ګیډې جز ته راځو، خو دا تشریح کوو د نه قانون له مخې زده کوو. لومړی نه برخې ورته زده کوو، له هغې وروسته به موږ د ګیډې جز وایو. اوس فرضاً لږ فکر وکړي ګورې محصلینو، تاسو ته دوسیه پراته ده، دوسیه ډکوئ، او په دې وخت کې تاسې لسونه راخلئ، ناروغ د ناروغ ګیډه لمس کوئ، او د نمنه ښی خوا کې یا د نمنه لږ پورته په دې ساحه کې مې یوه غوټه پیدا کړه، د ګوتې په ذریعه مې یوه غوټه پیدا کړه چې دلته یوه غوټه شته ده. اوس که چیرې تاسې موقعیت ونه پیژنئ، نو نشئ کولی چې په دوسیه کې ولیکئ چې یوه غوټه شته ده په دې ساحه کې. که چیرې مو موقعیت زده وو، لنډ به ولیکئ چې انیوډول ان دا اپیګاسټریک ریجن، نیوډول غوټې ته وایي، اپیګاسټریک ساحه کې نیوډول دی. یا پړسوب وي که نه، یا نور حالتونه. هدف تا دی د دې لپاره چې تاسو هلته دوسیه کې یوه ستونزه لیکئ، د جز پر مهال موقعیت به یې تاسې ولیکئ، د موقعیت نه بیا موږ مختلفې ستونزې پیدا کولی شو. ښه، راځو متن ته. لیکل شوي دي د ګیډې جز تشریح د نه قانون له مخې، لږ څه ناڅه په ډبلو تورو لیکلو سره دا جمله لیکل شوې ده. بیا لاندې لیکل شوی د نه قانون څخه مطلب دا دی چې بدن په نهو برخو ویشل کیږي ترڅو د داخلي غړو ځای په اسانۍ وپیژندل شي. داخلي غړي د هغې ځای په اسانۍ سره وپیژنو. نور لیکل شوی د ناروغ درد او ستونزه دقیق تشخیص شي، یعنی د دې لپاره موږ د نه قانون زده کوو چې د ناروغ درد او ستونزه د دقیقه تشخیص کړو چې کومه ساحه کې ستونزه شته ده. نور لیکل شوی دي د طب زده کوونکو لپاره زده کړه اسانه شي، د طب زده کوونکو لپاره د دې زده کړه اسانه شي چې په کومه ساحه کې ستونزه شته ده، هغه ساحه وپیژني، وی لیکلی شي. چپ طرف کې تاسې بطن وینئ، ابډومین، او څلور ځایه مختلف کوچني انځورونه دي، بی انځور وګورئ. دلته یو ډاکټر د ابډومین جز ترسره کوي، تاسې ګورئ په مختلفو طریقو سره. ښه، مخکې ځو. لیکل شوي دي عنوان دی د ګیډې د نهو برخو ویش، دا زده کوو. لیکل شوي دي بطن په درې پورته، درې منځنۍ او درې ښکته برخو ویشل کیږي. بطن یا ګیډه په درې پورته برخو، په درې منځنۍ برخو او درې لاندې برخو. داسې ویشو، فرضاً ګیډه یا بطن تاسې والماری فرض کړئ، داسې والماری فرض کړئ چې درې خانې په یو قطار کې راشي، درې په بل او درې په دریم قطار کې، درې قطارونه وي. درې خانې پورته قطار کې، ورپسې مینځ قطار کې درې خانې، او لاندې قطار کې درې خانې. د هرې خانې ته بیا نوم ورکوو. نوري په انځور کې وګورئ، تاسې بطن وینئ. دا فرض کړئ چې یوه الماری ده. لومړۍ شمیره اوله خانه ده، دوهمه شمیره ورکړل شوې، دریمه شمیره، څلورمه، پنځمه، شپږمه، تر نهمې شمیرې پورې خانې شته دي. اوس د اوله شمیره کې ګورئ، لیکل شوی دی رایټ هایپوکنډریک ریجن، یا لنډ داسې زده کړئ چې رایټ هایپوکنډریم دا اوله ساحه ده، په ښی خوا کې مو بیا تشریح کړی دي. دوهمه ساحه اپیګاسټریک ریجن ده، دوهمه خانه. د الماری دریمه خانه لیفت هایپوکنډریم دی، څلورمه خانه یې رایټ لمبر ساحه ده، پنځمه یې امبلیکل ریجن ده، شپږمه خانه یې لیفت لمبر ساحه ده، اوومه خانه یې رایټ ایلیاک ساحه ده، اتمه یې هایپوګسټریک ریجن ده، نهمه خانه یې لیفت ایلیاک ساحه ده. اوس د هر خانه د جلا جلا مطالعه کو ګوره د زده کړو یا د زده کولو میتود ته باید پام وکړي چې په کومې طریقې سره زده کړئ د میتود باید تاسو زده کړئ چې اوله خانه کې فرض اوس موږ د اوله خانه پیژنو چې کومه خانه اوله خانه ده یو نفر مخامخ تاسو ته ولاړ دی او د دې نفر په ښی خوا کې پورته خوا کې اوله خانه بیلیږي تاسو انځور وګورئ په ښی پورتنۍ برخه کې اوله ساحه ده اوس په دې پوهیږو چې په دې اوله ساحه کې کوم غړي شته دي کوم داخلي غړي شته دي او که چیرې دلته درد و په څه باندې دلالت کوي که چیرې په دې ساحه کې درد و دا په څه باندې دلالت کوي ښه لیکل شوی دی لومړی ښای پورتنی اړخ یا رایټ هایپو کانډریم مخکې مو همدغه اصطلاحات اوریدلې دي رایټ ښي طرف ته ویل کیږي هایپو کانډریم هایپو لاندې معنی لري کانډریم د کنډروم نه اخیستل شوی عظروف ته وایي په ښي طرف کې د عظروف لاندې یا د عظروفونو لاندې دا څه معنی لري کوم عظروفونه یادوي اصلا دا د پوښتیو عظروفونه موږ وایو چې دغه پوښتۍ مخې ته چې داسې راځي دلته عظروف جوړوي کوسټل کارټیلج ورته وایي د دې لاندې ساحې ته رایټ هایپوکانډریم ساحه وایي رایټ هایپوکانډریم ښای پورتنی اړخ په ښي طرف کې خو تر ټولو پورته خوا کې لاندې لیکل شوي هغه غړي چې دلته شامل دي عبارت دي له کوم غړي دلته شامل دي د ځیګر ښی برخه یعنې ځیګر خو اوږ دی دغه ښای طرف د ځیګر یا یعنې په دې ساحه کې شتون لري بل سفرا کڅوړه سفروي کڅوړه هم دلته شتون لري په دې خانه کې شتون لري دریم د ښی پښتورګي پورتنۍ برخه ښای پښتورګی خو ټول نه پورتنۍ برخه یې د ښی پښتورګي پورتنۍ برخه ځینې په لاندې دوهمه خانه کې راځي ښه دا درې مهم جوړښتونه دلته شامل دي د ینې ښای طرف د ښی پښتورګي پورتنۍ برخه او ترڅنګي سفروي کڅوړه یا ګل بلیډر تریخه لاندې یوه جمله کې لیکل شوي دي اکثره د ځیګر او سفرا درد دلته احساسیږي د ځیګر درد او ترڅنګي د سفرا درد دلته احساسیږي انشاءالله پوه به د سفرا کڅوړې درد او د ځیګر درد یعنې درد په دې لومړی ساحه کې چې ورته رایټ هایپوکانډریم وایي په دې ساحه کې احساس کیږي اوس دا رایټ هایپوکانډریم ساحه په انځور کې بیا وګورئ لومړی شمیره پیدا کړي همدغه ساحه ده د ګیډې دې ساحې ته رایټ هایپوکانډریم وایي ټوله ینه پکې نه ده واقع د ینې ښی برخه ټول پښتورګی پکې نه دی واقع د پښتورګي پورتنۍ برخه او تریخی کوچنی ده په دې خاطر ټول پکې واقع دی تریخی ټول په همدغه رایټ هایپوکانډریم کې شتون لري اوس که پوښتنه کیږي چې تریخی په کوم ریجن کې دی په کومه ساحه کې دی په رایټ هایپوکانډریم کې یا شاید پوښتنه وشي چې څلور ځوابه پوښتنه وي چې ینه په کوم هایپوکانډریم کې ده یا په کوم ځای کې ده په یو جوس کې لیکل شوی چې رایټ هایپوکانډریم په بل کې اپیګاسټ امبیلیکل ریجن ښودل شوی په بل کې هایپوګاسټیک ساحه نورې ساحې وي بیا به تاسې هغه جوس ټاکئ چې په هغې کې رایټ هایپوکانډریم راغلی که ټوله پکې نه وي وه کې خو دلته شته ده یعنې د ینې ډېره برخه دلته شته ده مخکې ځو دوهمه ساحه یا دوهمه خانه مطالعه کوو ګورئ دا خانې داسې نه دي چې دا د عضلو په واسطه جلا شوي یا ځانګړي پوښونه دي ګډه د پوښونو په ذریعه جلا کړې ده دا موږ په ذهن کې انځوروو فکر کوو چې که ګډه په نهو برخو باندې وشو دغه برخه د ته رایټ هایپوکانډریم وایي یعنی دا خیالي دي داسې نه دي چې په منځ کې دا ډول خانې پکې دي الماری پوکی دا خا دو هم منزینه پرتنه اڑخ اپیگاستریک ریجا گوره منزینه پرتنه اڑخ دو هم ساها دیده سوای اپیگاستریک ریجن ایپی مانا پورتا های پو مانا لانده ایپی مانا پورتا گاستریک دی گاستر ناسل شوی گاستریک السر تاسو باوری دلی وی گاستریک السر دی میده زخم توای نو گاستریک میده توای دی میده پورتا ریجن ساها توای دی میده نا پورتا ساها او دیتا مونگ داسی هم یلو شو چه منزینای پو منز که خو پورتا اڑخ پورتا ساها دو همه شمیره و گوره پانزور که لیکل شوی دی اپیگاستریک ریجن پا دی سحا که جکم غری وکی دی 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 پاڑا خبری کو لیکل شوی دی حاغ غری چه دل تا شامل دی میده پا که دا خود میده طول برخنا پانکراس پا که وکی دای دی زیگر منزینه برخه پا که وکی دا گوره دی زیگر خی برخه خی طرف اغا پا رایت هایپوکندریام که واکه و منزینه برخه پا اپیگاستریک ساها که واکه را لان دیوه جمله که لیکل شوی دی دی میده درد تیزابیات او سوزخت اکثر دلتا وی دی میده دردونه یو چه تا پایده که ترسنگی تیزابیات وی فرزن میده تیزاب زیاد شوی وی یا سوزیده نوی دا پا دی ساها که وی زکه دلتا میده مشتون نری نو پا دیبان انشالا پوش وای منزینه برخه دو همه چه ورده اپیگاستریک ریجن وای گوره لگ مخ که موک پا درسونو که ویل چه دی میده حرکتونه پا اپیگاستریک ساها که دی چپ طرف نه خی طرف تاوی نو اپیگاستریک ساها تاسه پانزور که و گوره دی بدن حرکتونه دی بدن پا داخل که حرکتونه هم دیگه ساها که شروع کیه او دا موم ویل چه زین وقت دی کلمو بندخت شنون لری پا دی وقت که اپیگاستریک ساها بهار تا روتی وی نو اپیگاستریک ساها دا دیره مهمه دا گوره پانزور کی و گوره صفحه وادا وی دریه ما ساها با چپ طرف تا وی خوب پرتانه اڑخ دی تا لیفت هایپو کندریم وی سورت وی لیفت هایپو کندریام لیکل شوی دی هاگه غری چه دل تا شامل دی یو سپلین پا که واکه دای سپلین تو رای چه ورطا وای بل دی میده یو برخه پا که واکه دای زکا میده دیره پراخه دا یو برخه چپ طرف تا لیفت هایپو کندریام تا مره رسیگی بل دی کین پختورگی پرتنه برخه دی کین پختورگی پرتنه برخه گوره سپلین دی میده یو برخه او دی کین پختورگی پورتا برخه دی خی پختورگی پورتا برخه پا رایت هایپوکندریم که و دا چه اوز چپ طرف مخای و لیفت هایپوکندریم خایم نو دی کین پختورگی پورتا برخه با پکیو که رازی دا دریم شمیره پیدا کرده پانزور که بیر تراشه شپک درشم صافه تراشه دریم شمیره پیدا کرده لیکل شوی دی لیفت هایپوکندریک سها یا لیفت هایپوکندریم او اغا غری چه پا دی ساها که دی پا دیرو کشنه یو لیکلو سرگوری لیکل شوی دی سپلین پا که دای کلون دی کلمه لگ برخه تاسی گوری دا شپیگمش ماری لانده لگ برخه پا که وکی دا او لیفت کیدنی لیفت کیدنی پا که وکی دای او پانکراس برخه پا که وکی دا خود دی لیفت کیدنی پرتانه برخه دا رازه بیر تخپل درستا چپ پرتانی اڑخ بانده پوش وی دیتا لیفت هایپوکندریم ساها وای خا لومړی خو موږ په پورتنی لاین باندې خبرې وکولې اوس په منځنی لاین باندې پورتنی درې خانې مو وویلې د ښي طرف نه مو وویلې درې نومونه مو ورته ورکړل رایټ هایپوکندریم اپیګاستریک لیفت هایپوکندریم اوس دغه د الماری منځ خانې مطالعه کوو دا هم درې خانې دي ښي طرف نه یې مطالعه شروع کوو اوله خانه به چنو میکی دیتا خای منزنای اڑخ منزنای طرف خدای خو خای ترطولو خی طرف تا دیزا هیتا رائٹ لمبر ریجن وای رائٹ ہی طرف تو وای لمبر د فکرو د لمبر ورٹیبران اصل شوی دی یعنی دا ساحه د لمبر فکرو په امتداد وکی دا لمبر فکری موږ ویلې دي نری املا فکری ریجن ساحه ته وای او په لنډول موږ داسې ویلای شو چې رائٹ لمبر ساحه رائٹ لمبر اوس دلته کوم غړی وکی دی د پاړه غږی کو لیکل شوی دی هغه غړی چې دلته شامل دی لوی کولمې ځینې برخې ځکه ځینې لوی کولمې خو په ټول بدن کې داسې راچاپیر شوي دي غځېدلې دي ځینې برخې په رائټ لمبر ریژن کې شته دي بل ښای پښتورګی د ښي پښتورګي لاندینۍ برخه پورتنۍ برخه چیرته واقع ده تاسې ووایئ د ښي پښتورګي پورتنۍ برخه دا په رائټ هایپو کنډریم کې واقع ده پورته خانې ته پورته شوې ده او د ښي پښتورګي لاندینۍ برخه دا په رائټ لمبر ساحه کې ده او راځئ رائټ لمبر ساحه په انځور کې ګورو انځور وګورئ څلورمه شمېره پیدا کړئ رائټ لمبر دغه څلور چې لیکل شوي دي په دې ساحه کې پښتورګی شتون لري فرضاً دا خط چې کش شوی دی پښتورګی په دوو برخو باندې ویشلی پورته برخه لاندې برخه نیم لاندې واقع دی نیم پورته واقع دی رائټ لمبر ښه مخکې ځو اوس دغه د رائټ لمبر څلورمې ساحې نه وروسته پنځمه ساحه زده کوو پنځمه ساحه د نامه ساحه ده چیرته چې نوم شتون لري امبیلیکل ریجن راځي اوس یې په درس کې وایو صفحه بیرته واړوئ ښه دې ته منځنی بطن وایي یا امبیلیکل ریجن د نوم ساحه څه ورته وایي امبیلیکل ریجن لیکل شوي دي هغه غړي چې دلته شامل دي کوچنۍ کولمې پکې دي خو ځینې برخې کوچنۍ کولمې ځینې برخې د لوی کولمې ځینې برخې دا پکې واقع دي یعنی دلته د دې نوم لاندې د نامه لاندې کوچنۍ کولمې او لوی کولمې شتون لري خو ټولې لوی کولمې او ټولې کوچنۍ کولمې دلته شتون نه لري ځکه کولمې خو په ټول بدن کې دغه غځېدلې دي یادونه لیکل شوې ده د کولمو زیات دردونه دلته وي د نامه په برخه کې چې کوم درد وي دا د کولمو دردونه وي دریم کیڼ منځنی اړخ لیفټ لمبر ریجن پورته رائټ لمبر ریجن اوس لیفټ لمبر ریجن او دا د مینس کتار وروستۍ خانه ده وروستۍ خانه راځئ دغه متن وایو هغه غړي چې دلته شامل دي لوی کولمې ځینې برخې او د کیڼ پښتورګي برخې واقع دي د کیڼ پښتورګي لاندې برخه راځئ انځور ته بیرته انځور کې وګورئ لومړی پنځمه ساحه وګورئ دا امبیلیکل ریجن دی د نامه د پاسه ساحه دلته یوازې کولمې واقع دي لوی کولمې کوچنۍ کولمې بیا شپږمه ساحه وګورئ دته لیفټ لمبر ساحه وایي او لیفټ لمبر کې پښتورګی هم شتون لري دغه لاندې درې ساحې اومه اتمه نهمه دغه لاندې کتار په دې کې درې خانې دي دا درې خانې به راتلونکي درس ته پرېږدو پورته شپږ خانې مو زده کړې ګورئ لږ شانتې مفهوم باید تاسې واخلئ چې فرضاً په رائټ هایپوکنډریم کې که چیرې درد وو دلته کوم غړی شتون لري چې د هغې درد دی دلته تریخی شتون لري ګال بلیډر یا نه شتون لري که پی پی ګاسټریک ساحه کې درد وي دلته کوم غړی شتون لري چې د هغې له امله درد دی دلته میده شتون لري تر ډیره پورې د میده دردونه د نامه نه پورته ساحه کې وي پی ګاسټری یا که چیرې ووایو چې د نامه په ساحه کې درد دی امبیلیکل ریجن دلته کوم غړی شتون لري دلته کولمې شتون لري کولمې دي لوی کولمې کوچنۍ کولمې دا ډول یو مفهوم باید تاسې واخلئ همدغه تیب دی یوازې یوه پوهه ده چې ترلاسه کړئ راځئ ګرانو زده کوونکو نن شپږویشتمه درسي خپرونه ده د شپږویشتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری دی شپږویشت شمېره پیدا کړئ څلورمه دایره تور کړی ډی تورای. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړی. ښه دوسی خدای مو مل شه.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا